د هایل اونیز خبرونه ته ستړي مشي دا اونۍ منګه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې پاړه غږیږو. درنو لیدونکو، د خیبر جرګه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هڅو رابلل شوې وه، د اکتوبر په 11مه نیټه پیل او په 14مه نیټه ماښام ناوخته یې په 28 پریکړو پای ته ورسوله. د جرګې په پریکړو کې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتون د خوانه په عام ډول اعلان شوې، داسې پریکړې پکې هم شامل وي چې مستقیما د افغانستان پورې تړاو لري. په دې موریدونو کې په ډیورن کرښې باندې د بې پاسپورته تګ راتګ پریکړه، د قبایلو د 2040 ولسي لښکر جوړول، د ټولو قبایلي سیمو یعنې بلوچستان نه تر چتراله پورې د پاکستاني پوځیانو میشتو وسلوالو ډلو لکه داعش، پاکستاني طالبان او نور په 60 ورځو کې حتمي وتل، د افغانستان او قبایلي سیمو د ستونزو د حل لپاره د اوسنیو پخوانیو قبایلي ملي جرګې جوړول، د اوبو اختیار خپلول او د نوو قوانینو جوړول پکې شامل و. لکم چې واورېدله، په دې ټولو مسایلو کې د خیبر جرګې د یو غړي او قومي مشر مولانا خانزیب صاحب او د تاریخ پوه او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې د استاد ډاکټر علي احمد جلالي صاحب نظرونه اخلم چې خوشبختانه دواړو موږ سره حاضر دي او تخنیکي وصل شوي دي. خپل درناوی وړاندې کوم جلالي صاحب تاسو ته او خانزیب صاحب تاسو ته ستړي مشي پروګرام ته. اجازه راکړئ زه به دا پیل د پښتنې د خانزیب صاحب نه وکم، ځکه دی په جرګه کې مو او دی تل دا د قومي شخړو ستونزو د حل دپاره همیشه غږ اوچت کړی و. خانزیب صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ دا د خیبر جرګې پریکړو په باره کې ووایئ چې ډېرې هیلې دې جرګې رامنځته کړې، البته دغه پریکړې چې بیا اعلان شوې، دا پریکړې به اوس څنګه عملي کیږي؟
ډېره مننه تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه کرامات. د پښتونخوا وطن په تاریخي دره په خیبر کې ډېره لویه ستره قامي پښتون د پښتنو د یووالي په اساس باندې را جوړه شوې یو ډېره ستره جرګه وشوله، او د ډېر وخت نه د پښتونخوا وطن په لر و بر کې په اخ و ډب روان دی، بدمني روانه ده، یو شمېر دلته کې ستونزې دي، بدبختۍ دي، په هر حواله باندې دلته کې پاڅونونه کېږي، پرلتونه کېږي، زمنګ ډېر سیاسي نمائنده ګوندونه د عوامي نشتل ګوند په شان د پارلیمان په قرباني هغې د پاره هڅې کوي. خو په ولس کې د داسې جرګو ضرورت همیش د پاره د پښتنو د افغان ملت تاریخ دا پاتې شوی دی، د زمانو زمانو نه، که د میرویس هوتک بابا دوره دی، د اصفهان په ضد باندې، که د ستر احمد شاه بابا دوره ده، او یو لوی امپراتوري پښتانه تشکیلوي. نو دا هر زمانه کې د پښتنو جرګه چې کومه ده، دا ډېره ژوندۍ پاتې شوې ده، او دې جرګې زمونږ هڅه کړې ده، دې بنیادي ادارې زمونږ د قام د مسایلو د پاره حل لارې رویش کړې شي. هم په دغه اساس باندې تیر وخت کې هم دلته د پښتونخوا وطن په خاوره باندې جرګې شوې دي. د بنو په ښار کې د نن نه 2 کاله وړاندې د ملي پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرتوب باندې یو 3 ورځې لویه ستره جرګه شوې وه. تیر کال په باچا خان مرکز کې هم د ټولو سیاسي او نمائنده مشرانو یو ډېر ستره د پښتنو جرګه شوې وه. دا جرګه هم بیا ځینې امتیازات په دې باندې لري چې یو خو ډېره غټه یو مایوسي ده، ډېر یو لوی اضطراب دی، او په لویه کچه باندې د بدامنۍ تسلسل د 15 اگست 2021 نه پس هم د پښتونخوا په دې خاوره باندې کم شوی نه دی، بلکې کله نه چې امریکا په ښکاره ظاهره وتلې، د هغې نه پس په دې سیمه کې د پښتونخوا وطن په لر و بر کې تر د جنوبي پښتونخوا پورې اخ و ډب ډېر زیات شوی، ډېر سیوا شوی دی. نو په ولس کې د دې جرګې ډېرې هیلې وې. یو خو ولس په ډېر لوی شمېر د لکونو په شمېر باندې دې جرګې ته رالې، ځوانان راله تر د جنوبي پښتونخوا د کراچۍ پورې، چې په کومه سیمه کې هم پښتانه دي چې تقریبا د 80 ضلعو په اساس باندې پښتانه دي جرګو ته راغونډ شو. د هغې سره هم سیاسي ګوندونه، نهضتونه زمونږ چې د پښتونخوا په خاوره دي، نو په هغې کې ستر ستر مشران رال، د اسفندیار ولی خان مشرتابه دوی، ایمل ولی خان چې مرکزي صدر دی د پښتونخوا عوامي نشتل ګوند، هغه په خپله باندې رالې، داسې د نورو سیاسي ګوندونو مشران رال، د پښتونخوا وزیر اعلی ستر وزیر
خانزیب رال،
ګورنر رال،
بالکل دې کې شک نشته چې د دې جرګې باره کې موږ پوره تفصیل سره خبرې وکړې چې څوک پکې ده. اساسا که مختصر وي چې دغه پریکړې چې کړې دا به څنګه عملي کوي؟
بنیادی خبر ادا دا ډیر یو لوی سوال هم دی چې جرګه په څه شکل باندې با عمل ته د خپل پریکړه یا د خپل غوښتنې چې کوم دی دا بودی زما په خیال باندې د جرګې تاریخ چې موږ راسکړو تر نن دوره پورې د جرګې دا تش غږ چې د قام د لوري نه وشي دا ډیر زیات لوی اثر لري او څومره هم چې مسؤول فریقین په یو شخړه کې په یو جګړه کې خکیلی نو پاغی بانی دا قام دا علخ نا دا پڑی غا گوشی دا ملامتی غا گوشی دا دا ملامتی غا چی کم دی دا شاعت دا قام زور لری او بید دی جرگی تا کمان دو گرو نو پدی که دا اتیا کسانو دا کمیتای یا دا یولوی جرگی پارلیمان پا شکل بانی یولوی اطولا نا جوڑا شولا دا غا اتیا کسیز کمیتی چی کم دا د مشرانو دا بدی پریکړو ته څارنه کوي او هر ځای ته بدی رسی نورې جرګې به هم تابعیا کوي او کمی غوښتنې چې د تا په ذمه باندې مسؤلیت لري دغه حکومتونه دي دغې لاندې ادارې دي نورې ډلې دي نو دا جرګه دغه اتیا کسیز جرګه او دغې شاته ولسونه به کردار لري.
خانزیب صاحب زه ډېرې پوښتنې لرم تاسو ته راځم ما سره یې ډېر وخت لرو. جلالی صاحب تاسو ته به هم ستړي مشوې اجازه راکړئ دا پوښتنه وکړم چې د پاکستان حکومت دا د تیرو لسیزو مدعي دی چې دا د خپلې اراضی ساتلو دپاره چې ډیورنډ کرخه ټوله پکې شامله یادوي وایي چې ډیره قربانی ورکړې ده او په قبایلي سیمو کې د ترګرو په ضد باندې څو ځلې عملیات کړي دي چې سیمه امن شي. تاسو فکر کوئ چې د پاکستان حکومت دا ځلې دا ډول پریکړې چې د خیبر پختونخوا کې جرګې وکړلې دا ډول پریکړې ومني؟
تشکر کوم تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا پاکستان د تجزیې په مقابل کې ډېر حساسیت لري ځکه یو قسمت خاوره جلاسه ویل ترې بنگلاديش ته جوړ شوی اوس هم ډېر حساس دی چې پاکستان داسې دی چې دی انګریز نه البته مهم موسسات او لوی موسسات او معاصر موسسات په میراث واخیستل لکه پاوز چې دی لکه بیوروکراسي چې ده مګر ملي احساس یې ونه اخیست ځکه هغه ولایتونه چې په پاکستان کې موجود دي د پنجاب نه سندو بلوچستان او پښتونو نیولي د دې ترمنځ دغسې یو ملي احساس موجود نه دی نو ځکه یو قوي سټیټ شته او قوي ملت نشته نو ځکه دوی ډیر حساس دي په دې برخه کې او ځکه نو فکر کوم چې د دغه فیصلې چې سوي دي د دې فیصلې ډیر خدي اساسا د جرګه په خپل اول قدم دی دا یو بیداری دی یو دی او بیداری غږ دی او دا غږ نه وای نه دی په دې تیر وختو کې د انګریزانو له وخت دا منطقه ولی په خاص ډول اداره کېدل ځکه دې خلکو چاتاغار نه خوده تسلیمي نو ځکه دوی په مخصوص شکل سره اداره کوله په همدغه په پښتنو په منطقه کې حتی تر پاکستان تر 2013 کال پورې د پاکستان اساسي قانون په نه چلید بلکې دوی ته هغه د انګریزانو د وخت د فرانتیر کرایم ریګولیشن په نامه دی چې هغه د ظالمانه یو رقم حرکت وو نو د دې په مقابل کې د نسیم پیلی را په دی خو د قیامونه دا جرګه سوي دي هر جرګه یو غږ دی چې بالاخره یو نتیجه ته رسیږي همدغه غږ وو چې بالاخره پاکستان مجبور شو چې د 2013 د سی فی آر یا د فرانتیر کرایم ریګولیشن هغه لغو کړ او ټول د پښتنو منطقې په پښتونخوا ولایت پورې وتړلې دا غږونه اهمیت لري مګر دفعه فکر نه کوم چې پاکستان دا ومني چې خپل پاوز له دې سیمه وباسي او یا دا چې په دې منطقه کې د طالبانو مسله نه پاکستان کنټرولری نه د نور چوپ کنټرولری خو یو ترګری ډلې دی د اروپا مقابل کې نه پیګم چې دغه جرګه به څومره موثر وي
او لکه تاسو چې یاد کړ د جرګي مسولین تر ډیره دا یاد کړل چې ممکن د اجراتو د پاره ځنې نور اقدامات مو شي مثلا غونډي وشي مجالس وشي او مشورې وشي. خانزیب صاحب بیرته زرا ګرځم د پاوز مسلې ته د جرګي هغه اول پریکړه هم دا و چې ویل پاوز طالب داعش او بل هر وسلواله ډله به وي په دوه میاشو کې د پښتني سیمو څخه وزي او که په خپل ونه وتل قوم به په سپورته کیږي او په زور به وباسي اوس دلته دوه پښتني زتا نو کوم کلن جواب راته پکې راټول کړي اول دا چې آیا پاکستان حکومت دا ډول پریکړې مانی کنه مانی داسې او دویم کچیرته ومنل شي دا د سیمه امنیتی مسولیت به څنګه ساتل کیږي مثلا دا خډیره لوی او پراخه سیمه د میلیونونو خلک پکې اوسيږي. سلامان صاحب ډیره
مهمه پوښتنه ده او ډیره اهمیت او ارزښت هم په دې وخت ذکر لري دا سوال مهم پدې دی چې وضاحت د دې ضروری دی چې پدې باندې خلک پوه شي او کنفیوژن پیدا جوړول کیږي چې حکومت نه نو د حکومت د ادارې دې څوک بنتي. دلته کې چې کومه غوښتنه په جرګه کې راغلی نو دا غي معنی دانه دا چې د ریاست اداره دې دلته کې په هیڅ د ریاست باندې نه وي، بلکې کومنګ پدې لړن وخت یو ګورو نو چې پدې سیمه کې کله د پاکستان دفاعي ادارې نه خپل غنوي ناسو روایتي دلته سټیول سټرکچر او سټیول ادارې وي یا فقام کې هم د لخر او د خپلو دودون اقدار او روایت برقرار وو او وسلوال ډلې هم نه وینو. په دې سیمو کې امنیت وو، په دې سیمه کې زمنګ دود دستور روایت اجره جماعت چې کم دی زمنګ دا ډیر آباد وو. د بد امر غنا چې کله د جګړو د تسلسل د بهیر روان شوی دی او دلته کې فوجونه رانه نه وتی او دا غي سره وسلوال ډلې په جګړه شوې دي نو د جرګې د پریکړې دا د قام غږ دی، دا یو کس غږ هم نه دی، یو ګوند یو تحریک دا د قام غږ رالی چې جګړه د دوو فریقینو په منځ کې د وسلوالو ډلو او د پاکستان د حکومتي پوځي ادارو ترمنځ او د دې د دې جګړې میدان چې کوم دی دا زمنګ وطن زمنګ خاوره ګرځېدلې او د ټولو نه زیات په ولس جوبل کېږي. دولت جماعتونه اوجرې بازارونه مثلا د اوجل چې کوم غادادو شمار رالو چې قتل عام شوی د پښتنو زر زمنګ جماعتونه مدرسې ورانی چوي دي، په زرګونو مشرانو ولسته او مشرانو لال شوی دي، علما نور او ځوانان په دې کې وجل شوی دي، تقریبا په دې کې 15000 دوکانونه وران شوی، 15 بازارونه زمنګ لنګ شوی دي، و بازارونه وسم د ځمکه په سر نشته او د ناپاس نه تر چمن پر شپاله تاریخي لارې ودايه نسل کاله نه تړلې دي. نو د دې جرګې د قامي غږ کوم دی په دې بنیاد باندې دی چې د ریاست اداره په ټول هیواد کې شته دي، پنجاب کې مسته، پستان کې مسته دي، د بلوچستان په سیمه کې مسته دي، او کوم ځای کې چې پوځونه او دا وسوال ډلې مخامخ وي هغه وطن کې امن نه راځي. نو د امن په خاطر باندې دا غوښتنه شته نور د ریاست چلولو لپاره د پاکستان آی ریاستي واګي ریاستي ثابت کړم دي، د دې لپاره چې ویلین ادارې به د سیولین ادارو باډي به سټرکچر به هغه به کار ترلاسه کوي. او د جنگ په دې شکل باندې زمنګ غوښتنه دا ده د جرګې د غپړې کړاله چې څومکه جنگ لدی تسلسل ورکړي، ولست کډوالم شو، د ولست توانونه مو شو، به هم امن رانلې دوی د جګړې له دوام کوي. نو زمنګ د خاوره د خالي کې داس یو میدان دی جنگ لپاره وګورئ چې دای په ټول عمر دی او بل سره جنگ کوي، ولست د جنگ کې پر نه دی، ولست په هیڅ د فریق باندې د فریق نه زیات توانې دي. جدید افغانستان د نور دولت د بیدارې او د لخر چې کم یاد شوی نو دا سره وسلې او د جګړې لخر نه بلکې د قام د بیدارې لخر، د قام د دستین ټولاند لخر چې کم دی دا به کله هم زمونږ په وطن کې به امن او هغه لخر به په دې وطن کې په سوچ او فکر او سیاست او شعور باندې راغونډول شي.
پوي شم خان زیب صاحب، ځنه څو نور مسایل دي د بحث دوم برخه کې زغواړم به تاسو نظر ماخلم. جلالی صاحب تاسو نه د پښتنه اوس کوله چې په دې جرګه کې یو مورید دا و چې وی جرګه ډیورن کرخه پر رسمیت نه مني، مثلا د بی پاسپورت سفر کول خبره یاد کړی به پکې دی وی ملي جرګې پر اتلون کې کې یادونه هم وکړي چې ضرورت دی چې د سیمې د افغانستان په شمول د سیمې د ستونزو حل لپاره یو لار چاره ولټي. او ترڅنګ بل مهمه مسله د اوبو و چې د اوبو اختیار یا کنټرول باندې بایټوي دا خپل د سیمې خلک ځان سره ولري چې دام د افغانستان پورې ډیر تړاو پدی لري چې خیبر پښتونخوا ته د کابل او کونړ سین یو ځای کیږي ورزي. دا ډول پریکړې مثلا د دولتونو په موجودیت کې غواړم دلته لک ټینګار پدې کوم چې د دوه دولتونو په موجودیت کې دا ډول پریکړې څنګه تعریفوي، تاسو دا به څنګه مدیریت کیږي؟
خبره ده په اوسنی شرایطو کې مشکلات ډېر دي، ځکه اول د ډیورنډ کرخه د افغانستان هیڅ وخت نه ده پیژندل، پر رسمیت نه ده پیژندلې، او ځکه نو ما یو سرحد دی چې په رسمي ډول باندې تګ راتګ کې کنټرول موجود دی په باندې، مګر د پښتنو افغانانو دا پر رسمیت نه ده پیژندلې. مګر مسله عمده مسله دا ده چې تر څو چې د افغانستان کې داسې حکومت رامنځته نه شي چې هغه مشروع حکومت وي او قراردادونه او هغه فیصلې او تعهدونه مشروعیت ولري، تر وخت پورې دغه مسلې نه دي اوبو حل کېدلی شي، نه دي ډیورنډ مسله حل کېدلی شي. اصلا د ډیورنډ خط په ډېرو هیوادونو کې دغه مسله موجوده چې خط یې پر رسمیت نه ده پیژندلې راغله مګر تګ را تګ به باندې د خلکو چې په دوړو خو کې پروت دي او سره خېخي لري او قومي ارتباطات لري یو د پر ازادي ور کړی ده. ما دا غلی دی لیدې په وس په مثلا آذربایجان او ایران په منځ کې په استارا کې یو ځای دی چې وګوي چې دوړو خو د خلکو دوړو خو ته آذریان پروت دي مګر یو رقم مقررات وځ کړی دي چې څنګه د خلک په دې یو بل ته تګ را تګ وکړي. همدار په قبرس کې مداخله به مثلا شته په دې نور هوادو کې شته په اروپا کې به سره دونه لمزه تللی دي او په افغانستان کې اصل د افغانستان پاکستان ترمنس چې دا معزله موجوده ده په اوسره شرایطو کې مشکل چې حل شي ځکه په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې بین المللي مشروعیت ولري یا داخلي مشروعیت ولري دا به مشکل وي. مګر په آینده کې کېدلای شي څو کال مخکې په استانبول کې یو بینی کانفرنس وکړ چې موږ برخه اخیستو د افغانستان راغلي او خلک ایران پاکستان هند انګلستان او افغانستان او هلته دا وشول چې دی دوران په برخه کې باید په آخر مرحله کې باید یو نرم سرحد شکل ونیسي چې خلک پیسه ګراتګ آسان وکړي شي لکه پور باکس موجود دی تر هغه پورې دا مسله نه دی جنگ لارې حل کېدل شي نه دی مذاکرات لارې حل کېدل شي.
صحیح مننه خان صاحب ستاسو نظر څه دی دغه تاسو چې په دې جرګه کې ویل چې مثلا جرګه کرخه به په رسمیت نه پیژنې د ډیورن او تګ راتګ د آزاد شي مثلا سوداګري او اقتصاد او نورې خبرې په کې ماتره شولې دا تاسو کوم غور کړو جرګه چې دا به څنګه کیږي مثلا
کې دا چې دا سليمان صاحب کم په ډیورن کرخه باندې نیوټو لوسونه دي د پاکستان د سفیرانو تر مخه ته په لوسپیټل کې پښتانه دغه د بلون له تر وزیرستانه پورې پاتې دي او به داسې د چترال نورستان کونړ نواله تر خوست پکتیا پکتیا پورې نه دا تقریبا 1 کروڑ پښتانه د ډیورن په دې کرخه باندې لر اوپر میست او د دوی ژوند جواکو قبيله جوجرا جماعت بازارونه دا یو بل سره زرګونو کلونو نه سړي دي په دې جرګه کې چې کوم تن رااله دا ډیره مهمه دا ډیره قانوني غوښتنه دا وغدا دا چې د اتل سوا درې نوي د ډیورن تړون نه پاتو تقریبا د 2010 پورې زمون چې کومې د ټګ راتګ د تجارت لارې موږ په هغه تړل نه کړو 315 دیسو زمون د ټګ راتګ کندون او لارې یو تجارتونه باندې کېدل د قبيلو قانونو تر د منځنۍ مرکزی اسیا په زمون د تجارتي کاروانونو تل د 2010 نه پاتو په دې کې شپږ لارې دا غوښته وټاکلې شوې چې پاکي نو پاسو عموماً کې کوستړی و په سنټرال کې دورا پاسو د رکی بنچای و په خیبر کې ترخمو په کورمه کې خرلاچی تری منګلو شمالي وزیرستان کې غلام خان او په جنوبي وزیرستان کې هم کور ډوا او جنوبي پښتونخوا کې بادینی قمردین او تر د چمن پورې د شپږ غټې لارې وي تقریبا 500 لکه ولستون د دې ژوند روزدار اقتصاد معیشت ته درې سره تړلی شوی و په 2010 نه پاسو مخکې نه پاسپورټونه په دې لارو نه به ویزې وي بلکې تجارت ته کېدل او شناختی کارډ او تذکره چې ورته ویل کېږي په دې باندې ولستون تګ راتګو د بده مرغه نه د امنۍ په نامه باندې 200 کیلومتر ازبن تار په کرخه باندې راغلی اسکول 200 پوځي خلکان ټول شوي او څنګه شپږ لارې چې ما کوم یادې کړې نو په دې 200 لارې په بشپړ توګه باندې د نن پورې تړل شوې چې دا نو پاس په سنت تاریخي لار هم پاتې عمل ده په تورخم او چمن باندې تجارت په تش په نامه پاتې شو د دې جرګه کې دا څنګه رااله چې له ډیورن کرخه چې کوم دا خو د ریاستونو دولتونو په منځ کې ستونزه ده او دا لارې تجارت او تګ راتګ ته بندول دا ولسته بندول دي چې پری بندې ستونزې نه دي چې دا غوښتنه وکړه چې د 2010 تر 2023 پورې په کوم اصول په کومه طریقه باندې په کوم پیژندلو باندې په دې باندې چې تجارت کېدو تګ راتګ کېدو د دې جرګې دا غوښتنه وکړه چې په هغه شکل چې تګ راتګ هم آزاد شي تجارت هم بیا آزاد شي او دا کوم مشکل په دې لارو جوړ کړو نو دا جرګې رد کړل زما په خیال باندې دا ډېر مهمه ده کړه چې په یو خاور کې اقتصاد نه تجارت نه وي او البته ځوان کول مشکل دي دلته جنگونه هم چې دوام دي بدامني چې کم دوامدار روانه ده یو لامل دا دی چې بیروزګاری او کډوالي ده په دې خاور کې ته د کونړ او باجوړ ولس دا دی یو بل نغوت کوم له ژوندې ختم شو د ننګرهار او د مومن ولس دی یو بل نغوت شو د وزیرستان د کورمه د خوست پکتیا او پکتیا ولستونه دی یو بل نماتو بد مرتبه چې جګړې د ریاستونو دي جګړې د نړیوالو زورورو دي او خپل په دې کې پښتانه دي د دې وطن مسلمانان دي نو تیز تر دې د قام د پریا د وړاندې کړو چې د ډیورن په کرخه دا تړل شوی لاري بس هم د ستوګه د کولاو کړلې شي او د دې د امنیت پاری لار او بر کوم دی د ریاستونو واه
صحیح خانزیب صاحب بخه یو پښتنه په دې ارتباط بلم کوله چې تصمیم دا شوه د پښتنو یو ملی لخر به وي جوړیږي دلته خو د سویلی چهار ګوندوره ولسوالۍ به دی ملی لخر ته درې درې زره غیر مسلح غیر وسلوال ځوانان ورکي او دا لخر به وي د پښتنو وطن کې د ګټو ساتنه کوي دا یو ډیر اساسه پښتنه په دې ده چې په دې سوشل میډیا کې دا مغه اعلان نورسته ډیر په خلک باس کوي چې دا اول که غیر مسلح دا به ګټي څنګه ساتي ځکه چې دلته خو په لکونو خلک تیار غیر مسلح شته دی هغوی څنګه نشي ساتلی نو دا د څه دپاره اصلا تاسو غوښتلی دا خو تقریبا چې په محاسبه راشي او کوم اعلان شو دوه لکه او څلوېښت زره لخکر جوړیږي په دې به څه کوئ تاسو
دا سیدا چې وسلوال لخر خو در ریاستونو سره موجود دي یا در ریاستونو په ضد باندې وسلوال ډلې موجود دي نو وسلوال ډلې او لخر خو جنگ جوړ کړي دي ځکه د وسلو د دغه لخر مونږه په حق کې نه او په تیر وخت دلته د امن لخر د امن کمیټو په نامه باندې لخر جوړ شوی او هغه دلته کې یو نوی اړه غړې او دوامدار بدمنی نورم چې کوم دی راوسته دشمنی جوړ شولې جرګه چې کوم ده دا د پښتنو بي وسلې لخر دي د پښتنو مرکه چې کوم ده دا بي وسلې لخر دي او د وسلې د لخر نه د ډیر زور دي یقینا دا مسائل دومره ساده هم نه دي دا مسائل ستي دا ډیر جوور مسائل دي دغه لخر د نقصان چې یادېږي دا په دې بنیاد باندې دي چې د پښتنو په خاور باندې مسائل دي خو یو سیمه د بلې سیمې غوسه کړې شوې ده یو سیمه بلې سیمې لمرسته نشي ورتلې نو په ټولو سیمو کې به داسې تابعیا کول کېږي چې که په وزیرستان کې ستونزه وه که په جوبه او شپشین کې وه او که په سوات او باجوړ کې وه نو د دې ځوانانو دا لخکر چې کوم دی دا به د قومي جرګې برخه وي او هلته به راغونډېږي دغه مسله چې کوم ده د وسایل خبره تاسو وکړه د اوبو مسله چې کومه ده چې وسایل زموږ دي اوبه زموږ دي بجلی ګیس او زموږ دي او حق چې کوم دی پښتنو پښتونخوا ته نه ورکول کېږي نو دغه لخکرې د ځوانانو چې کوم دی دا به د وسایلو څارنه هم کوي چې د پاکستان آیین دا لیکلي چې په کومه خاوره کې وسایل دي شتمنۍ دي د هغې ړومبۍ حق او ګټه رایلټي چې کومه ده دا به هغه ولسونو ته ورکول کېږي او پښتانه د دې نه هم بې برخې دي زما په خیال باندې په دې وخت کې د ځوانانو لخکر د پاڅون په شکل کې د پرلت په شکل کې د قومي جرګې په شکل کې دا د وسلوالو لخکرو نه ډېر زور لري دا به د سیاست او د قام د چغې په بنیاد باندې تابع کیږي او دې مونږ ته نتیجې هم په دې لنډ وخت کې راکړي دي راتلونکي کې هم دغه غواړو مونږ دا چې دا مزل جاري او دا به د قام بیداری چې قام کې بیداری رالی یووالی رالی ان شاء الله د دشمن ماتې هر ځای کې اسانی دي
صحیح ده مننه خانزیب صاحب تاسو وسم په لفظ کې د دشمن ماتې ټکي ذکر کوو زر اعظم به تاسو نه ما دوه پښتنې سر په سر وکړي جلالی صاحب یو عمومي ارزونه تاسو نه په دې باندې اخلو چې د دې پریکړو اجرااتو د لپاره وخت او زمان ډیر مهم ګڼل کیږي دا ونی تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان د شانګهای یا د سیمه ایزو همکاریو د کانفرنس قربتوب کو او د سیمه معتبرو هیوادونو لکه هند پس د لسیزو وروسته خپل لوړ چارواکي ورولېګو د چین نه مثلا علي رتبه حیات ورغلې او د مرکزی اسیا نورو چې د شانګهای د کانفرنس غړیتوب لري پاکستان په واجب حالت سره مواجه و هم بینظمی پکړی روانه امنیم پکې ډیر وا او په امدی وخت کې جرګی ځنې پریکړې وکړلې په دغه د پښتنو په سیمو کې مثلا د پاکستانی پوځیانو وسلوالو ډلو د وټلو د پاره خو اعلان دوی امداونه اعلان وکړ البته په دیار لسم چې په شپې ته ورځو کې وسی چې وسه څو ورځې کمی شوې دي مګر هم د دې نورو پریکړو ته د څه خاص وخت مشخص نشو مثلا د اوبو اختیار باید ورکړل شي پښتنو ته د ډیورن کرخه پر رسمیت نه پیژني بي پاسپورت ته تګ راتګ دي مثلا نوشي یا ملي جرګه دي جوړ شي یا د خود ارادیت او د صلاحيت د سیمو او د خپل شتمنو صلاحيت ترلاسه کول دې ته کم خاص وخت ورنکړ شو پریکړه وشوه مګر د څه ونویل شو چې دا به څه وخت کې د څه وخت نه څه وخت پوري په څه ډول په دې اړه تاسو لکه نظر اخلم چې په مجموع کې ارزیابي راکړي چې د دې پریکړو محتوا په کم دلایلو په څه ډول مخکې تللی شي او څنګه عملي کېدلی شي
تشکر د خو غوښتنې دي غوښتنې همیشه شوې دي په خوام شوې دي اوسم شوې دي لوی مسله دا ده چې د انګلیزانو له وخته تر اوسه پورې د دغه پښتنو منطقې د خپلو د جینو پښتنو په دغه باندې معاونت باندې یا مرسته باندې دا منطقه دوی اداره کړې ده اوس همدغه د پښتونخوا منطقه کې ټول ځای کې پاوز نشته مګر ملیشي دي. ملیشیا د لکوم ځای راځي، ملیشیا د خپل پښتونونو بیرته کیږي او لبلې خو په خپل ریاستو کې په همدغه د مثلا موجود ده. نو تر څو چې دغه یووالی را نشي په دې منطقه کې، یعنی داسې نشي چې کانګریزانو که پاکستانو دا منطقه د خلکو د ویشلو له لارې اداره کړې ده، اوس هم دا کار کوي. او اوس هم چې دا منطقه داسې یو منطقه ده چې اداره یې اسانه هم نه ده، او ختم داسې خط نه دی چې څوک واضح وګوریش دا خط دی. زه په یو وخت کې ډېرو کلو کې چې وزارت دفاع کې وم، د درخت یا او بادلي نه عین تر پټانه پورې په دې خط باندې ګرځېدلی یم چې د نظامي قواو د ځای په ځای کېدو په هڅه د اکثره ځایو کې خط نشته. په ډېرو ځایو کې دا خط شده، خلک ای خو اوسیږي کروندې دی خو دي، یا خلک دی خو اوسی کروندې خو دي. دغه مسله توسه نه ده حل شوی، نو ځکه دی دا غوښتنې چې شوی دي همیشه غوته اما عملی کېدلې دي مشکلات لري. او زنه په یګم چې دا خبره به چې دی وبو مسله ده، یادې دي دغه مسله ده، د دوړو خو د نور ارتباطاتو مسله ده. دا تر څو شي حکومتونه په خپل منځو کې موافقه ته ونرسي ولس کوشش کوي زمينه ورته برابرې، اما بل اخر رسمي موافقه د دولتو له خوا
مننه جلالی صاحب. موږ سره دوه دقیقې لکه کم وخت دی خانزیب صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم او د سې مشخص جواب را تر کړئ چې آیا ستاسو جرګه چې د اتیا کس منتخب استازي یاد شوی دی، آیا فکر کوي لاند وخت یا وګد وخت د پاکستان نه بیل شي؟
دا سیدا چې دلتا پلومبې وخت د پاکستان د ریاست دننه د پښتنو شناختی کارت دی، د پښتنو د یو عین لاندې ژوند دی، او د عین لاندې ډیر حقوق داسې دي چې او یا اتیا پیسره صوبای خود مختاری صوبای خپلواکي چې وتمنګ وایو، نو دا ګټل شوی دا پاین کې په عملی شکل کې نشته دي. زمون کوشش داره هسته دا چې د پاکستان د ریاست دننه د برتانوي هند استعماری کړی د فاټا په شکل بریټیش بلوچستان په شکل باندې زمنګ مرام دار چړومبه د پښتنو قامي وحدت د دې ریاست دننه راولو د فاټا په خواني سیمه دار تنخوا برخښوله دوه مهسه زمنګ دار چې تقریبا دیار لز دلی دیار لس ولایتونه دا د بریټیش بلوچستان لاندې پسویلی پښتنو کې در پښتنو د وجود نه برخښوي چې په تاریخي توګه باندې د افغانستان د قندهار برخي پاتې شوې دي. نو دغه پاکستان په چوکاټ کې هغه استعماری کړکې وس هم موجود دي. مختانه چې دلته کې کوم به رايو نشي، نو داغه نه وړاندې ډیر مسایل دي.
یعنی ډیورن هم ورسره نه مني، د ډیورن کرخه استعماری کرخه ګڼل کیږي، یعنی هغه هم نه مني ورسره.
یخی دا حقیقت دی چې قام په دې باندې آزاد تګ راتګ او تجارت کړي، نو نن هم د جرګې دغه غوښتنه ده چې قام ته د دوانو خو ته په دې باندې آزادانه د تګ راتګ اجازه ورکړي شي، او د قانونو بیداری د ولسونو بیداری دا د خپلواکۍ لپاره او دا د یووالي لپاره لومبې لار دا باید شي په ولسونو کې سیاسي بیداری وشکور راشي.
صحیح مننه مولانا خانزیب صاحب او ډاکټر صاحب علي احمد جلالي، ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم. په دغه 28 مادو کې یا پری کړو کې خډيري خبري وي چې په باسو شي، زمنګ د نیم ساعت پروګرام ظرفیت هم دومره، او ما ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې خانزیب صاحب په ډیر سختو انټرنیټي شرایطو کې چې په پاکستان کې ډیرو ځایونو کې بند محدود دي قطع دي ستونزې لري دوی وکړه شو د پروګرام کې ګډونو کې، او همداسې جلالي صاحب تاسو رسمي ساتونه درلودل او موږ تم وخت بالکل کور رمضان ډیره ډیره مننه کوم ستاسو د حضور نه.
شکر
رمضان درنو لیدونکو ستاسو د حضور نه، او د دې نه چې زموږ پروګرام مو کته وامریدو، هیله ده چې ځینې پښتنې تاسو سره وي اغم په دې بحث کې جواب شوي اوسي. واضح ده چې ډېرې پښتنې به نور مې پر اتلونکو پروګرامونو کې به تعقیبو. تر بیا هم په لو یو مهربانه خدای سپارو.